پیام شما، نظر شما.
سلامونه، ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بچې شوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شناس مادلاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فریده سیال به پکې ستاسې کوربنه یم. خو دغه پروګرام وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکني ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ښیي چې راپور چې د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او پرون جمعه خپور شوی، ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکني دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې درلودلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبر شوی دی. د افغانۍ سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېره اونۍ بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د ترازونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولې دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه ترازونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نورې قطعات د دغه ترازونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د و پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. او د پاکستان پوځوایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نښتو په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نښتې د جمعې او پنجشنبې پوره شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې ده. د شوټر پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیامی هم سلامونه و منه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2018 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ له امریکا غاک سره پیوی مرکه کې ویلی و چې ل عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو خزی یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نور خزو تمرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچا څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو او کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستي او فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونې نمړې مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافیزی، د بشري حقونو په ابو لهرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلي. رابه شو حافظي صاحب نه به پایل کړو که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب په پراونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، کپدې پایل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادېږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپوره ته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري، په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خورځواکي هم یو له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډیرو باندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلګي وستیروي هغه اړخ لګي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو ملمنو ته او همدارنګ د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلې هیوادونه دي یا د طبيعي آفاتو او فقر سره لاس ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کېږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکول کېږي د هغې نه لرې نه ده. په دې معنا چې کچېرې موږ او تاسو د میډیا څخه گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکارۍ او بېوزلۍ څخه شکایتونه لري، او همدارنګه د ماشومانو په منځ کې د سوی تغذیې کچه ډېره لوړه شوې ده، او د تغذیې کچه هم ډېر ټیټ ده. په دې معنا چې اگر کوم لازم غذایی مواد چې انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه ملاويږي، نو په دې اساس پدې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلات سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلات سره مخامخ دي، او ماشومان دي سوء تغذیه سره مخامخ دي.
مننه.
په دې اساس یی دا راپورونه پدې کې کوم شک او تردید نه لیدل کیږي.
مننه رامسپور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو تر از ماتاسو په افغانستان کې از وضعیت له نږدې څاري، تاسو دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خو راکې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک لپاره دوی ته وایم چې په سیاست کې وایي سلا ده په نوو د شکنجه خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وایي چې د منفي خبرونو ته دغه پخښ کول او دغه انعکاس ځنه پیغام شته. سازمانونه چې دوی اهداف چې شي دي په دې وسایلو کې چې هدف حمایت وي، خو خپل وظیفه د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مخته وي، او که چیرې سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي. د مثال په ډول افغانستان یو روب انکشاف مملکت ده، او د افغانستان خلک چې د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي، او د افغانستان یعنی ډېر خلک په درو کې ژوند کوي. درو خلق ځان ته مشخصات لري، دي مشخصات په جمله څخه یو دي دوی صبر بودن دي، دي ډیر صبر خلق. اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی دغه ضرورت چې دي دا ډیر هغه دي د طبیعت نه اخستل کیږي، او دا د دې دری خلک یعنی په مجموع په ټول نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسې دا متوکل دي، صبور متوکل او دا هغه دي طبیعت ته وابسته دي. د دوی دغه ضرورتونه چې دي د ابتدایي د دوی د طبیعت نه اخلي. وستا کچیر موږ دی امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو، مثلا کچیر موږ په امریکا کې برق ته کو بحران مستر دي، کچیر انټرنیټ په قطه شی بحران مستر دي، حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق په دغه درنشي رو باندې موږ قطه کو دا خلک اثر خبري کینه. نو زه په دې باور شم چې یو اندازه به دا مسائل واقعي وي، ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده، هغه یو بود ده که غواړي په دې باندې به خبره وکړي. زه فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده، البته دوی هغه سیاسی استفاده د دې مسایل نه ده.
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده، او دا سازمانونه د نورو اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره داسې راپورونه چمتو کوي.
بس که چیرې اقتصادي مسایل ته واړو، باید رشیته لاک شو افغانستان یو روبه انکشاف مملکت، روبه انکشاف مملکت مشخصه لري. د لورو ورکشاپ ما هغه ته مشخصه د دوه مالک د درجه د خت زهسته هم په جامعه کې کمی، بل مشخصه د درجه چې د کې بیکاری حاکمه،
یعنی په ټوله کې
نور او فقر حاکمه عاید سره نه
کې په ټوله کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونه چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 90% افغانان فقیر دي، او 28 میلیونه خوړه نه لري، کافي اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري. یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي که افغانستان کې وضعیت هم داسې ده؟
ګور هکې د سیاسي مسایلو سره باید موږ عادلانه برخورد وکړو، هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیسو. د نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم او خپل شخصیت د سوال لاندې راولم. ګورې دوی بارها څو ځله دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډېر سخت او دلته تلفات مې سره دي. همغه وخت هم په دې رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت دسته ده چې د نه خوراک نه به څوک مړ نه شي ان شاء الله، خو د خوراک نه ډېر کسان مړ کیږي. موږ تر اوسه یو نمونه باوجود د سیستم را تبلیغات وشول، یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګي نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شي وي. ځنه د ماشومان د خروش مسائل مطرح شول.
خو مایار صاحب تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري، او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي، دوی هم ماسې ژوند ولري، یا کنه دوی ټول مرام داسې ام دومره دی ولري چې خوري او دولګین مړنه شي؟
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یادرشت سره مخالف کما. دا ته مراحل باید وشي په هر حال، او دا مسائل باید تدریج ډول وشي. او مسله دا ده چې د دغه وضعیت سیاسي استفاده از دې مخالفه یم، یعنی افغانستان په دې بحران کې نه کوم وزیر خاندي چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول پکه شکل درخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، هم داس کله ایران سره مقایسه شو کله پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنی دلته وضعیت کړه کچیر د اثر کنټرول وي. خو هغه اول خبره کوي کچیر د تورم مسله وي تر نظام
کې دلته یو بل مسله شته چې روسه بور باندې خبري وکړه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کیږي هغه ډالر چې په میاشت کې وزلي د افغانستان بانک ته یا د نور بانکونو ته شریم راسته پونوم باندې راځي، دوی د افغانۍ په ثبات کې ډیره مرسته کړې ده. مننه معیار صاحب. کور ودان تاسو وبیرته وګرځم. زموږ بل قدرمن ملما از رخ شافیزی هم را سره وصل شوې دی. حافظی صاحب تاسو ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وای په افغانستان کې د راپورونو چې سازمانونه ورکې د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونه هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د راپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګه ګران درنو میرمنو، او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی تقدیموم. متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو صفات هیواد ده او مخکنی اقتصادي رونق هم شتون درلودل دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دې د بېسارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و او متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مارکیټ څخه وانخیستل یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي د پخواني رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق حملوي نه لاړ 90% اوس وایي. خو زه د ارقامو سره ډېر موافق نه یم ځکه چې دسته سم احصایي هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا څه نه دي ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمونږ تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله مثلا د ایران په پرتله د ترکیې په پرتله د ګاونډي هیواد پاکستان او خود چین خو لا پرېده زمونږ ګاونډی دی او منځنۍ ایشیا هیوادونه چې وړې هیوادونه دي تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو او دا د دې معنا لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه درمسته شوی لدی وړاندې هم وو او اوس په سلا نور هم وخیم شوی دی.
بله همدغه سې متاسفانه ما مخکې هم دا ویلي وو د شورای اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې ما دا ټول مسائل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورکړ شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي داسې ګمان کول افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه مننه حافظ صاحب کور ودان. وربشو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب کته سره ته وای دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګ حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر لدی وړاندې و اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی. ستاسو په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی تاسو وضعیت له نږدې څارئ؟ طالبانو په دغه برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي ستاسو په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې افزیس اشاره ورته وکړ اقتصادي حالت خود اوس یو مسله ده چې هغه کې همکاري ډیر مهم ده. بین المللي همکاري منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسیپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نسبا بین المللي اړیکې مثلا نشکېدلې دي. نړیوال دغه موجوده حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. بانکونه تر تعزیرات لاندې دي. بېوزلي بیکاري دي. خپله د یون ډی پی ریپورت چې خبر شو تیر کال او سږ کال دا ښیي چې پس لګونو زره شغل او وظایف له افغانستان ته خاص شوې دي او خلک بیکار دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي په افغانستان کې او په دغه بحران کې باید یعنی د سجاوات ګامونه اخیستل شي وای د حکومت لخوا د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغه شی نه ګورو تر اوسه ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي یو سلسله اقدامات وسي قوانین بیرته ژوندی سي یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي د خلکو مشارکت لا جذب شي تعزیرات له افغانستان څخه حذف شي افغانستان تعزیرات څخه ووزي او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کی، نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواری پیدا شي. په موجوده حالت کې متاسفانه مونږ بین المللي کومکونه ته، خصوصا د بشر دوستانه کومکونه ته ډیر اړیو، ډیر محتاج یو. او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګوري عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بیوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیره ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظی صاحب په بخښنې سره، مسپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لري شي یا نورې حل لارې پیدا شي، په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات وینې چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کوم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه ښه کې افغانستان ته ورشي، داسې کوم حل لار شته؟
د هغ لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. خو متاسفانه حد اقل د دغه بشري مرستو په ارتباط چې مونږ او تاسو دقت وکړو، په دې کې مونږ او تاسو یو څه سره موانع نن سبا وګورو. او د WFP ریپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی. دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارد ډالر پورې، څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسی. بیا دوه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوی دي، او هغه د عمل شوی دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دي ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل څلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروې ده، دغه پلانګزاري ده، دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې ښځه او نارینه دواړه باید ونډه واخلي. سره کوم یو کورنۍ سروې وسی پرته لدی چې یو ښځه یو سروې ور هلته اشتراک وکړي او د هغې څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فند ریزینګ ده. په دغه فند ریزینګ او په دغه کومکونو د راټولولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او ښځه دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلانګزاري ده. د پلانګزاري په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نر او ښځه دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده. په دغه تور مراحلو کې پراته کېدای شي په انتقال کې ښځه چندان ونډه وانخلي. په افغانستان کې هم په بهرنۍ هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم ښځه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري. نو پراته له دغه د ښځو او نارینه وو د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مراحل عملي شي.
مننه کور ودان د ښځو ګډون ته به روسته راشو دې موضوع ته. مایر صاحب، تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې یاست، عمل نه دغه وضعیت ګوري، د طالبانو په حکومت کې هم دغه حالت لنیز دي ساري. دوی عملا د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره که څه هم تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست، څه کار کړی دی؟
خوره که کوم وظیفه خانگی شید طالبان و مربوط ده از پسفت ولی دین کلیده شده وضعیت تا گورم، یعنی در افغانستان پا در چون بشده در ما جوانده پا در چون رو وقتی چیز گورم در اقدا، یعنی یو بیسار اقدام ده. مثال پر دول کوم کارونه چې دوی کړی دي چې دا یو ریکارد ده، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هم د غوز د کابل او قندار سرک باندې عملا د داخلي شرکت په واسطه چې دا هم اشتغال زایی ده او هم یو بنیادی کار ده، 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع. د هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع. د قندار او اروزګان 301 کیلومتر سرک ده، دې باندې عملا کار شروع ده. او همدارنګه د سالنگونو چې د تونل په شمول 80 کیلومتر چې دا ډیر ستراتیژیک موقعیت ده، چې دا معادل تقریبا 300 کیلومتر کېږي، ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده. کارشناسان دا مثلا معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته پکړه ورکړ شوې ده، او یعنی له بدل په شکل ورکړ شوې ده. دې باندې عملا کار شروع ده، د خپل عمل شال زایی ده، هم بنیادی کار ده. د خوشکپی کانال باندې چې یعنی عین د داوود خان د وخت نه د پلان وو، او دومره حکومتونه تیر شول په یو کې د توانایي نه و چې دا د تدبیر کې څومره خندونه ورته جوړ شول، څومره تبلیغات د مقابل کې وشول. په طالبان اول فاس دقیق خلاص کو، دوهم فاس باندې عملا کار شروع ده. د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې مو مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي. د تورم په برخه کې چې 8% او 3.15% تورم دې سره راټیټ شوی ده. نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي. سرمایه گذار افغانستان کې یو هواد کې چیش ضرورت لري؟ امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي، فضا ورته مساعد شي، امنیت تامین ده. او همدارنګه په د جنایي جرایم او سطح هشه ته 81% پورې دک شوې ده، ټیټه شوې ده. یعنی اوس په افغانستان کې شپه ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلی او خارجی ادبا چکر وی پدې کې. یعنی هغه سازمان هم چې سازمان بین المللي سازمان هم چې دې سره موافق دي، خو فضا خو سرمایه گذاری تعمل افغانستان کې جوړ شوی. یو تعداد موانی دي چې هغه بین المللي دي مخکې ورونم د مسله یاد کړه.
ما یې سم مخکې لیدنه چې نړیوالو بندیزونو ته لاړ شو، تاسو د کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه مو وکړه. ځوانانو ته د سړکونو مو چې یاد کړ دي کې خلکو ته د کار زمينه برابره شوی، خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې دا مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه ته ځي، د ترکیه په وضعیت کې حالته دوی نیول کیږي، ټکول کیږي، بیا کورنۍ پیسې غوښتل کیږي، یا همداسې ایران ته روان دي، په سلهاو افغانان هلته ځي. په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي، په کشتګانو کې ډوبیږي. که دومره کار شته په افغانستان کې، ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستانه تښتي دغې ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه روپو پسې دومره وهل ټکول هم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کور دننه داسې پروژې شته او دوی ورنه روان دي؟ ولې
تاسو سوال دوه بوده درلودل، یو د بیکاری په اکله، یو د مهاجرتونو په اکله، او دوه جالب بخشونه دي. که د بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاری لرو. یو بیکاری هغه ده چې موسمي وي، مثلا یو دهقان ده په ژمي کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه شي بیا دوی بیرته کار کوي. یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه وروسته، یعنی کوم هیواد کې جنگ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي د خپله د جنگ، او یو بحران وي، یا مثلا په یو هیواد کې کرونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي دلته یو بیکاری ایجاد شي، یا یو هیواد د جنگ نه د وتلو په حالت کې یو تحول راشي په هیواد کې. افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصې لري چې دلته یعنی باید بیکاری یو کچه ولري. او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل.
ما یې سم خپل ځواب تر لاسه نه کړو، مشخصا دارته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته، تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته، په سړکونو کار روان دي، ځوانان ته د کار زمينه شته. دغه ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي؟ ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي؟ مهاجرت یې کوونه ګوري، یوازې بیکاری راواخلي، ولې دوی د افغانستان نه تښتي؟
امنیت شته، فیزیک شته، هر څه شته، ولې دوی روان دي؟ تاسو د پښتنې دوام برخه ده. 15 میلیونه مهاجرینو په ایران کې لرو، په پاکستان کې لرو، 6 میلیونه په ایران کې، او دا په دې سالو وخت کولو کې مسئله دي. آیا داسې کوم سروې شده چې در تعداد چې په ایران کې 15 میلیونه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه مخکې تللی وو، دغه رقم 6 میلیون ته تللی وي؟ دا ولې 15 میلیونه کې دا کچیر مهاجرتونه په دې حد زیات دي؟ زه وایم ولې یو بوده
خود دغه کښتۍ چې اولا په یونان کې ډوبېږي دي، کې د افغانانو لیست راځي، بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوي وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول، دا خو ټولو ته معلومه ده.
بلکل تاسو په ارقام باندې غږیږئ، زه په سپیتدي باندې
غږیږم. دا به ارقامو نه راووزو، یوازې په دې ته تم شو. یو کس که راواخلو، بلغاریا کې هغه افغانان چې وژل شوي وو هغه ټول ځوانانو په قاچاقي لارو بهر ته روان وو، اروپا ته یې ځانونه رسول. که په یونان کې ډوبو شوي کښتۍ ورته وګورو، دوی هم ځوانانو. که په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانانو ته د کار زمینه شته، زما سوال دا ده چې ولې بیا دوی د طالب چارواکو د مطلب ګوتو وزي داس یو کاری نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخره په دغه لارو کې د میان خوراک کیږي؟
ما د بیکاری عامل مخکې ویلې او ویلې چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي، او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې د خپورت شي. او یو غټ عامل د دې دا و چې دلته خارجي نورو افغانستان کې وه، او که چیرې مثلا 3 لکه امریکایان افغانستان کې وو، د هغې بدل کې 3 لکه افغانان د هغې سره مصروف و. د اقتصادي نگاه نه ګوره دا یو فاجعه ده. دا مثلا دا اشغال زایی نه ده، دا یو کاذب اشغال زایی ده که دوی د وتل سره دلته بیکاری من سره حالا ده خلاف بون باید د مخ نه دکه کړي وای دا دستونه چتن افغانستان کې هم ده اوس کده آلمان امریکایان وزي اما خار کې چې آلمان وزيږي اما امریکایان وزيږي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخي کاش بخت افغانستان کې یعنی ته دې اندازې پورې دا مسله شدید نه و زده دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشه زکه د روبین کشاف مملک او غټه مشخصه بیکاری ده یعنی دا باید وی یعنی کچیر افغانستان که دی بیکاری مسئله حل ویده پده مانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان دی اقتصادی نگانه یو رو بیدکشاف هواده او بیکاری دی اغا ده یو عامل ده زده وایم چه یعنی دی نظام مربوط چه کن وزیف خانگی و نظام اغا خشکل اغا تامین کرده ده او نور عوامل نرایوال دی مسئله کچیر حل ان شاء الله نور کچه د بیکاری به پکتش
مننه کور ودان ژوندې وسی حافظی سپتا سترزم کتا سیمرت هم دا پختنه جواب کړی مخکې ماره مایار سی بیا د ونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانانو ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وصل د ځوانانو خپل دندل لاس ور کړی او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړ په خو د سړکونو باندې کار نه کید د امنیت د نشټون لوجنه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لپخانه کڅ کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان د دوی ول چې دلته اشتغال زایی شوی ده کچیر دا د یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچیر افغانستان کې امنیت شته ول زوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې حداقل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچه راښکته شي
داسې چې د پنګاونی لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ته ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا د بینالمللیت کلونه داسې چې 1.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې زی هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکي تشیزي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زموږه نظر د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ورودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شاید ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې په لوی نیم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویل دي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت که پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد کچې جراتي شوې دي نو نور مسائل چې دا یو استر بدون راغلي دي ځینې خېګنې شتون لري ولی ډېر بیا ناورینون هم ورسره دي د مثال په توګه بینالمللي مرستې افغانستان سره قطع ده د انکشافي بودجې لپاره یو سنت هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي دي او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالمللي ډګر کې نشي کولای چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي ځکه چې په رسمیت دي پیژندل شوي حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت پر رسمي نه دي پیژندلی او دا د افغانستان ډیر منځوي پاتشي او خپل مشروع امکانات څخه به برخه پاتشي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري، ولی دغه موانع چې تاسو اوس یاد کړی چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوال سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکمه شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینلمللي مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یعنی یو طرفه جاده نه ده، دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینلمللي کنوانسیونونو کې او په اعلامي جهاني حقوق بشر کې اته درج شوي دي او د ملل متحد اعضاوې دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې په خپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې دوی بین المللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقونه دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي په هغه معیارونه کې باید مراعات شي، تر څو چې دا نه کېږي دا ښکلی او خم دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې هغه بینالمللي ټولنې وار وار ویلي دي، دا چې دا منطقي دي او موږ ته د قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پیژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمینه سازی کوي.
حافظي صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤول دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو ویلي چې د دوی کړوړه ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولیدنه خالص ملي تقریبا 1.5% راټی چوي دي، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوی لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، هغه بالکل قطع دي. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازي افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لار جوړه شوه. که سم پکې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوي، ولی وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تیر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل و نه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې د هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کیږي، ولی دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي، دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران سره په دی خو افغانستان سره بین المللي مرستې کېدلې، یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې، د شورویانو په وخت کې دا او د امریکایانو د شتون په وخت کې وي، مخکې تر هغه څخه هم وو د داوود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوې. تاسو دا تاریخ د اقتصاد افغانستان ولولئ، دا ټول پروژې د نغلو څخه نیولې تر مایفره پورې، د هرات سړک، د کندهار سړک، د
تر کابل پورې د ټول د نورو په مرسته جوړ شوی دی. یعنی انزوا په خپل د ورسته پاتې والی سبب ګرځي او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودې د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده و باید د بستر په د افغانستان لخوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه حافظ صاحب. یو اوریدونکی لرو د برا وخلو سلام ستړي مشي څوک یاست له کوم ځای ماړي کني ولیده؟
وعلیکم سلام خور جان مننه زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
همدر صاحب ستړي مشي د لغمان په خیر اغلی مهرباني ساسي نظر اورو.
دما خدغه نظر د خورجان سه دغه پکر دا کار شه دا کنه دغه نيستي دا دغه بیکاری دغه رسمیت نه پیژندل راوسته دا واده ورې دا کینه نو خو کسوک له دند لری سوي دي دغه په ځای مثلا بلک سراغله په خو دغه اسلامي امارت دغه تنخواهم ډیره کم او د اکثر بیخي ون هغه وستول په تنخواه دي د افغانان دي مخکینی م افغانانو خودل تمرست بندي دي دل تم مثلا مطلب به موږ پیسې بندي دي تجارانو تم ستونزي دي هغه تجار سه په یو مشکل سره کمال دا غوړي هغه د مجبور ده سه هغه قیمت خاص کی قیمتي من دی راوسته دا نو زه دا غواړم کنه سه وسم د دې ترمنځ ډیر تحمل سه هم طالبان امریکا ته تحمل لري هم امریکا دې ته تحمل لري او دا تحمل د اختیار رښتینه کی او نور دغه پروسه نه ځنډي او دغه رسمیت مسله د مخفلو کې سره کی حل کی او دغه باید سه زکه سه دې خو امریکا هم سه غواړي هغه ور رسیدي او طالبان نم څه غواړي هغه ور رسیدي صرف او صرف ولس پکې خوار زار دا ولس باید نور له دغه کړهو نه وویستل سی او توجه ورته وسی دی ملک ته توجه سی ګوره یو فکر نه دا د ملک د ترقی کارونه ټول لمخې ولاړ دي هغه دی وړي پروژو دي کنیمګړي پاتې دي هغه ټول ولاړ دي نو دا خو اخر ملک دا خو زدا دا بیخي او سړی هم په خپه نه سي دا
ملک خو ما یې سبیا د ونه وکړه چې په دې روسیو کې دوی په زیاتره ولایتونو کې کارونه پیل کړي په لغمان کې داسې کوم پروژه نشته چې کارونه پیل شي وي
دل تا خوګور اول خورجان د منګ په کلی کې کنه دا سیمه کې پسته سیمه کې برق نستا دی داګ د غر غاړه د لاند را نسین بهږي خو برق دا 15 سال وی ښکاله کې دی ټول سیمه ته نه راغله پایې لګیدلې دي په جمهوریت کې منځور شوی سروي سره دا پایې سجې پورې لګیدلې دي موږ اونې لږه چیرته استنادي دیوالو کارونه د سیم دی غاړه دا هم څه ولال دي چې دا موږ خو کم وینو نو زه دا قوام سه صحیح دا کارونه هم شروع سوي چیرته کم کون منځ کې به چیرته شروع خو او هغه دغه کم کارونه سه په کار دی هغه وس په حال دی دی وس کې نه دی کم کارونه سه وس کې دی هغه موږ وینو هغه کړی دی خو زه پام دی وایم سه رسمیت باندې دا او په ځندې سه دا کم کارونه وس کې نه دغه هم شروع سی او دغه او ډیر سو ګټه ولست راسیږي مهواد ته راسیږي واده ورته د خو خلم خوشاله دي هغه ما غدا خبره مبره ور سره شروع دي سی مور تر علیږي نو زه د غوایم سی واره دي او بل مساله دا ده کدا حالات هم د صفات سی کنه نو بیا دې مجبور دي سی مطلب ملک نه یاغستان جوړ کی هر سړی غدینه دي دا رسمیت داخل کی سی د هواد او د عمل کې د اختیارو کنټرول سی څنګه سی کنټرول سوی هم دغه صفات
هم در سب کور ودان کور ودان چې لغمان نه ماړي کني ولی واو خپل نظر مور سره شریک کړو. رازم تاسې ته رامسپور صاحب تاسې مخکې د زموږ د اوریدونکو خبرې واورېدلې لاغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي په رسمیت پیژندنې راڅرخي او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي د ښځو حقونه بشر حقونه د ښوونځیو پرانیستل ښځو ته د کار اجازه ورکول دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه کدي سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه درغلی په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم میرمنې کار ته اجازه ورکړې وغې بیرته بندې کړلې او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه پاغي هم بندیز لګول شوی ولی دې په ځای چې نرمښت خو یې نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې او فرمانونه نور ورکی بندیزونه وځ کوي
متاسفانه دا پښتنې په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنې نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان جلکان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري کاره په دیهاتی سیمو کې دي کاره په خاري سیمو کې دي حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي یو عمده دلیل همدغه د دوی د ماشومان د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دساتیر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي دواړو باندې فرض دي او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې موږ ذهن هغه باندې نه رسیږي یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې موږ نه پوهیږو د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه موږ ورته ګورو نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندۍ ګامونه وچت کړي او د هغې نه بغیر خو همداسې د پوښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او موږ هم په علت باندې نه پوهیږو.
معیار صاحب نه به وپوښتو، معیار صاحب تاسې راته وایئ ولې طالبان داسې یو کار کوي که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاتو پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هیوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کیږي، اول ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده، ګوره دا منطق نه لري. یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. زه دوی ته چلنج ورکوم ټول ته دغه کوم ورونه چې دلته دعوت منده ما سره ما خپل ورونه دي دخل ما سره موافق دي تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چلنج ورکوم. دوی دغه معنی د همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه؟ یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمونه ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایز کې رقابت کې یو از ګټون کيده، یعنی کچېره د یو از ګټیده خپل دغه حکومت جوړی ده ټول شمول کې د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي که مستقل حکومت جوړی، یعنی دا مسله ګور عملی بنن لري. نو دوی ول د مطرح کوي یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده، تک قومي ده. ګوره د قوم مسله چې ده دنه شرعي بنه لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسي بنه لري، یعنی دغه تقسیمات شکل کیږي د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي ده اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده، و سیاست کې او شریعت کې د قانون مسله مېس نه راځي. دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې منطق لري چې اوس موږ نوی وخت نه لرو چې زړه تشریح کړم. دوی ولې دا مسله یادی او کله چې دوی دا مسله یادی د موږ طرف ولې دا مسله د فکیږي نه خوره کې تاسو ای طرفه جهو ژورنالیست او د علمی شخصیت پس ولی دا مسله مثلا په ذهن کې نه راځي چې دوی ولی د قومي مسائل موږ ته مطرح کوي. دغه یو شومه پدیده ده، منفوره ده، په دموکراسي کې منه ده، په شریعت کې منه ده. دوی ولی یادی دا مسله د اقلیت او اکثریت بحث په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده دوه ډلې سره رقابت کوي، کوم ډله چې ګټي هغه اکثریت ده او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده، یعنی دا منطق نه لري. یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه د دوی خپل د خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي. مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه د دوی منشور وایي دا هغه ده تقسیم شوی دی، سافت کارونه ساده کارونه زنانه دی، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده. یا د بل طرف دوی په خپل منشور کې راغلي چې درې جنسه په نړۍ کې ده آسیب پذیر دي، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او ښځې. خا چې کله دوی آسیب پذیر دي، سیاست خو آسیب پذیر فضا ده.
تاسو دغه خبرې د ملګرو ملتونو د منشور د ماده په اساس کوي؟
بلکل بلکل، خو ما خو دا ما مسلک علوم سیاسی ده، دا ما ویلی دی د دوی د منشور او د دوی د اصول مطابق دوی د خپل اصول خلاف ولی عمل کوي.
لند لندی را تا وای چې بیرته ساسی خبری را واخلو و کولی شو اغم واخلو و ده حفیظی صاحب زواب هم را واخلو، اوس پا طوله که تاشی دا غختنی تاسی تا دا منلو ور ندی، بیا دا طالبان و حکومت سا غاری؟
بالکل زه وایم چې ګور یو د حکومتونو مسله ده، یو د دولتونو مسله ده، د ملتونو ملت پرسته پیژر شوی ده. طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده دا هغه څلور مشخصې چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نه کوو، په حکومت به وکړو.
بالکل، یعنی دا خو منل شوی ده، سازمانونه دا منل شوی ده، هیڅ څوک نشي دفع کولی. نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي. دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري، همیش تغییر پالتي، دولتونه تغییر نه خوري. افغانستان شته دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خو افغانستان سترګې نه پټي، یوازې په طالبان په رسمیت نه پیژني. اوس د طالبانو غوښتنه په دې برخه کې څه ده؟ دوی چې دا ټول ګډونو حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د دې تعریف ورته سم نه ده، یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه رای کوي، یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو څه غواړئ؟ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه خدا وایم چې یو حقوقي مسایل دي، یو سیاسي مسایل دي. خورکه دغه وقت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي. یعنی قدرت خپل حق ده. یعنی اوس دغه حقوق په سرات کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري. یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي. یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
یعنی په ټوله کې د طالب چارواکو ځواب د غوښتنو ته چې دوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا خزو ته حقونه ورکړي، یا لکه څنګه چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خسته ورکول کیږي، کلک کارونه نارینه او ته خزي د کلک کارونه توانایي نه لري، دغه ټولو ته تاسو بیا ځواب څه وایي؟ یعنی تاسو د دغه غوښتنو په ځواب کې چې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي، ځواب مورته څه دی؟ په لنډو کې راته وایه.
کوم دلته دوه طرفونه دي، یو هیوادوال دي، یو د افغانستان حکومت ده.
د حکومت ځواب راته وایه. د حکومت ځواب
دوی خپل وظایف اجرا کړي دي. مثلا هغه طرف ته دا دوه حق ده چې باید په رسمیت وپیژنل. مثلا سرتاسري نظام حاکم ده، دلته جمعیت شته، دلته یو حاکمیت.
مننه مایار صاحب، مننه. ما د خپل پوښتنې ځواب تر لاسه نه کړ. حافظي صاحب، تاسو ته راځم. د نړیوالو غوښتنې لکه څنګه چې مایار صاحب ځواب راکړو، دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه د ښځو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره. ستاسو په اند باندې دغه غوښتنې چې نړیوال کې یو کوم ځواب چې طالب حکومت ورکړي لکه څنګه چې مایار صاحب یادونه وکړه، څومره دواړو لورو ته دغه ځوابونه قینات بخش دی او د دوی د نه توافق علت څه ده؟ آیا دوی په خپلو کې سره یو بل نشو پویولی لکه اوس چې ما او مایار صاحب پوی نه شو؟
داسې دی چې معیارونه یو لوکل یا محلي وي، یو معیار ملي وي، یو معیار منطقوي وي، یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهاني یا بین‌المللي معیار وي. دنیا څرخي پر بین‌المللي معیارونو باندې، په اصول باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی، اولته منشور لیکلی دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او دغه خدمخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلوده، او هغه هم یو منل شوي معیارونه دي. کېدای شي هر هیواد ځان ته ځانګړتیاوې ولري، اما دا ځانګړتیاوې نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونو سره یا هغه ښه مناسبات سره خوشاله اوسېږو، ولې نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي؟ که چیرې موږ په خپله غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ خپل بین‌المللي پرستیج او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو. بین‌المللي نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو، متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیلې‌ای معیارونو باندې، او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک موږ سره خنکه یو ملاحظات لري هغه باندې، او نو موږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي، په دې چې هغوی یو هیواد نه دي. 200 سلور هیوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت افغانستان پر رسمیت نه دی پیژندلی، متاسفانه. معنی یې دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنۍ چارو وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنې وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوالي، هر څه چې ته وایې زه غسې کوم، او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هیواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زموږ د دې مبارزې په دوران کې زموږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوي وو. پاکستان، سعودي عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوي، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نخه کوي چې د اوسنی امارت په رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغه منځوي پاتې شوي دي. نو موږ یعنی خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینملي نه دي. نو موږ معیار بینملي معیار باید مراد کړو.
مننه حفیظي صاحب. رامیس پور صاحب، لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډیر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو؟ لنډ راته وایي چې وخت ډیر کم ده.
مانه د ټول شموله حکومت په ارتباط خو به درز وکړو چې نړیوال ټول او بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل یا طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده، متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي دا په بین المللي اصول کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې ستوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عناناتو رسومو ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لخوا پیژندل شوي په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین المللي اصول بیل دي.
مننه کور ودان د تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقوقو په ابو رهرار رامسپور، همدارنګه د اقتصادي چارو شنونکي از رخ شافیزی، او د سیاسي چارو شنونکي او د طالب چارواکو پلوی داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او ریدونکو له تاسو هم مننه، تر بلې خبرونه خې چاري
داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کې مشفید او وطنو جوړ ما تم دې ورتمونو کې مشفید داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کې مشفید سرور تخلم بترخيجي عن وطن را تصور شو تو زخلم بيت برخيجي والمعشر تال حاجت نشتا يا مطونو تمش بيلي داد كنزا لنلالا